ازادي راديو یوې بلې خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې، خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې دوام لري. طالبان له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي.
افغانان هم د تجارت له جګړې راوتلي دي، حمایت یې وشي له ډیپلوماتیک لحاظه، دا یو دوه جانبه ضرورت.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد اقتصادي وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و، ولې بدلون سره مشکلات مضاعف شو؟
د دولتي پوهنتونونو محصلان یوه مهمه غوښتنه لري.
د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړ زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي.
په غور کې د منار جام د نړیدو په برخه کې اندېښنې زیاتېږي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د یمن روانه جګړه اوه کلنه شوه. نور مطالب هم لرو، او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: متحد ایالات به راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د دوو اونیو په مخه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیلوي، او پولنډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي. بشپړ خبرونه: متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وکړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي، چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد، او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویسټ دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابع کړی ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستان په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون پر ټویټر خپره کړه ویلي:
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړای شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یوازې پر پلازمینه کابل نه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو بهیر چټک شوی. د ادارې پرون ناوخته پر ټویټر ویلي روان میلادي کال د 4,8 لک بې ځایه شویو کسانو له ډلې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې 1,09,000 بیرته خپلو مینو ته ستنه شوي دي. اوچا وایي ځینې کسان په داسې حال کې خپلو مینو ته ستنېږي چې کورونه او جایدادونه یې په وروستیو جګړو کې ویجاړ شوي، او دا کسان مرستو ته اړ دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي، او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په 9 ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه د بایومتریک ماشینونو د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ بنده کړې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پیله 3.5 زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې د شری له کبله 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس عبدالستار موافق ویلي دي چې په غور کې د دې ناروغۍ پراخېدو اندېښمن کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده د هیواد ته واوړي. پولند پرون بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلرم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی وایي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله ځای پر ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي دي. او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکه کې یو لړ 14 لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون آر ټي اس راپور ورکړی چې لومړۍ 14 پرون ماسپښین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل. سمدلاسه د 14 د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه فابریکه د پلازمینې بلګراد په 15 کیلومترۍ کې پراته ده. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. د ازادي رادیو د وپانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارس د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه هم تاسو کولای شي چې همدا مطلب راپورونه، مرکه، تحلیلونه او ویډیوګانې وګورئ. په دې خبرونه کې قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او قدر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون سه شنبه 100 ورځې پوره شوې، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشې کولو کې همکاري وکړي. همداراز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سم یې هغه 600 میلیون ډالره بسپنه ترلاسه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه یې په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتې وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سه شنبه 100 ورځې پوره سوې، خو په دغو 100 ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړې دی. د ناروی د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تیر حکومت د ړنګېدو 100 ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلی د خلکو بشری اړتیاوې د سختې وچکالۍ، د بایو لوړېدو او اقتصادي رکود له کبله لا سختې سوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل له فوري درخواست سره سم یې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو په اندازه غوښتل سوې بسپنه ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خواته روان دی او دا خطر سته چې د دغه هیواد څباندې نیمایي وګړي د ژمي پر مهال کافي خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په سپتمبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال له افغانستان سره د څباندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څباندې 600 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی و له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانان هم د تظاهرات د جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي، دا یو دوه جانبه ضرورت دی.
د اګست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوېدلی او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د واکمنۍ په 1300 ورځو کې افغانستان په هر برخه کې ډېرې لوړې ژورې ولیدلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې ولیدل شو. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. د موضوع ته اسمت څروان په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د طالبانو د وخت رسیدو د 1300 ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي او خازي او زورونه نسته. دا ډېر لوی هدف و دی او خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کړهونه لیدلی او دا ډېر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بی مفاد دا خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تېره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وې او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیو امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي. د پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاتې شوي د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د کیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او د رسې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشته سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوي وي خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول. او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار داده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچیري سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بل قوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کلکې سره مخامخ کېږي. نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وای سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکو. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه دری شي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
فارن پالیسی خبرونه پاکستان ته د افغان کډوالو د تک موضوع څېړلې ده. د خبرونه لیکي له 1300 رهیسې د رسمي شمیرو له مخې پاکستان 1,400,000 افغانانو ته پناه ورکړې ده، او د حکومتي اټکلونو له مخې پاکستان 3,500,000 افغانانو ته پناه ورکړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د پخوا برعکس ډیرو افغانانو ایران ته مخه کړې ده. ایراني چارواکو په روسیو کې وویل چې د ورځې په زرګونو افغانان د ایران لور ته اوړي، او تهران له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره مرستې وکړي څو خپل هیواد پرې نشتي، او که داسې ونه کړي اکثر دغه کډوال بیا له ایرانه د اروپا په لور رواني شي. فارن پالیسي لیکي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نویو افغان کډوالو د ورتګ مخه نیولې ده. پر پولې بندیزونه سخت کړی دي، او یو شمېر هغه افغانان چې له ویزې پرته د پاکستان لور ته اوښتي دي هغوی بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي ډیرو افغانانو چې په سرحد کې مشکلات لیدلي دي بیرته د افغانستان لور ته له پولي ګرځېدلي دي، او پخوا به دا خلک په ډېرې اسانۍ پاکستان ته تلل. د فارن پالیسي په مقاله کې د پاکستان د دې چلند په اړه لیکل شوی دي چې اسلام آباد د دغو کډوالو لګښته اندېښنه لري، او دا کډوال د پاکستان ملي امنیت ته ګواښ ګڼي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د روان کال له پیله تر اوسه پاکستان ته نږدې 8,000 افغانان تللي دي چې اکثریت یې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډه شوي دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې د استرالیا د ستراتیژیک تګلارې د انسټیټیوټ خپرونې ستراتیژیست په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. آیا پاکستان هم د افغانستان په څیر مخ په ځوړ روان دی؟ د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې په افغانستان کې ورستی پیشي، او په پاکستان کې د هغوی له نتیجو په ښکاره څرګندی شي چې د دې دوه هیوادو ستونزې نشي سره بیلیدلی. ستراتیژیست خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د سخت شرعي قانون د نافذېدو اغېز پر پاکستان پرېوتی دی. د خبرونې په باور په پاکستان کې په سخت دریځه اسلامي ډلو کې وروسته تر دې سا غوړېدلې ده چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی دی. د خبرونې په باور دا ډلې په وروستیو کلونو کې نسبتا کمزوري شوې وي، خو اوس د پاکستان په مهمو ښارونو کې د حکومت په وړاندې درېدلې دي، او له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې هم سر اوچت کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د دولتي پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی د لوړو زده کړو له وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د دولتي پوهنتونونو د محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د خصوصي پوهنتونونو په شان دولتي پوهنتونونه هم بیرته پیل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې اوړي، خو لا هم د دولتي پوهنتونونو دروازې د محصلانو پر مخ تړلې او د مسلې یو شمېر محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. یو شمېر دغو محصلانو غوښتل چې د سه شنبې په ورځ د خپلو غږونو اوچتولو لپاره په کابل پوهنتون کې اعتراض وکړي، خو دا کار ترسره نه سو او لامل یې هم روښانه نه دی. خو یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو تر څنګ طالبان باید هغه محصلانو ته چې د تحصیلي کال په وروستي سمستر کې و ارتقا ورکړي او فارغان دي کړي. هغه پریکړه چې طالبانو د ښوونځیو د دولسمو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو په اړه کړې ده. سمیم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د لومړي کال محصل دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمې دراتلونکو په اړه اندېښمن یم. زموږ لومړی سمستر تیر شوی وو او دویم سمستر مو وو. اوس په څنګه کېږي؟ زموږ یو کال همداسې تیر شو. باید د لوړو زده کړو وزارت زموږ لپاره زمینه برابره کړي چې موږ درس ووایو او یو کال ارتقا وکړو.
لدې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان کړی و هغه انجونې چې په دولسمو ټولګیو کې دي له ازموینو پرته به یې فارغې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دولتي پوهنتونونو د محصلینو د ارتقا په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. شاوخوا یوه میاشت مخکې طالبانو اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې به د زده کړو بهیر بیرته پیل سي، خو اړتیا ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي سره جلا سي. له دې نن وروسته اکثره خصوصي پوهنتونونه بیرته پیل سول، خو دولتي پوهنتونونه هماغسې بند پاتې دي. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي یو محصل صدر اعظم پکتیاوال وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې ټول تمرکز او فکر د خپلو زده کړو د راتلونکو پلانونو په اړه و، خو اوس یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
په ټوله کې د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي او هغه محصلین چې د وروستي کال محصلین دي هغوی ته د فوق العاده ارتقا اعلان شي.
له دې سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقاوي د دولتي پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم ځینې ستونزې شته.
د لوړو زده کړو وزارت پوره کوشش کوي چې دولتي پوهنتونونه هم د خصوصي پوهنتونونو پر کم د محصلینو پر مخ باندې ژر خلاص کړي او تدریسي چارې یې پیل شي. دا چې خصوصي پوهنتونونه خلاص دي، تدریسي چارې روانې دي، خو د دې څه معلومېږي چې موږ د پوهنتونونو سره هېڅ فکر ستونزه نه لرو. البته ځینې مشکلات شته چې د هغوی څخه یوه ستونزه اقتصادي ده. چې کله دغه ستونزه او مشکلات حل شي، انشاءالله موږ به دولتي پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړو.
ښاغلی تقاوی د لوړو زده کړو وزارت په یو داسې طرح کار کوي چې په بنسټ به یې هغه محصلان چې سمسټرونه یې په نیمایي کې پاتې دي هغه بشپړ او ارتقا به ورکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه دا طرحه وروستۍ سوې نه ده او چې کله وروستۍ سوه عملي به سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په یمن کې روانه جګړه وکړه نشوه. په دې جګړه کې لسګونه زره کسان وژل شوي او د وژنو دا لړۍ لا هم روانه ده. په دې هیواد کې د بیلابیلو ادارو لخوا د قحطۍ د زیاتېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ملګري ملتونه اټکل کوي چې د یمن په اوه کلنه جګړه کې به د روان میلادي کال تر پایه د وژل سوو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP پرون سیشن به په یو راپور کې وویل د دغه شمیر مړینو علت به د جګړې په مستقیمو او غیر مستقیمو عواملو پورې تړلی وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د دغو مړینو 80% به د جګړې د غیر مستقیمو عواملو له کبله وي، لکه د پاکو اوبو د نشتوالي، لوږې او ناروغیو له کبله. د دې ادارې د راپور له مخې تر روانې میاشتې به د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم ډول د جګړو له کبله وژل سوي 3,50,000 زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 د کال په لومړیو کې د یمن په جګړه کې ځان دخیل کړ چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د حکومت مرسته وکړي. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له وړاندې پلازمینه صنعا او نورې سیمې نیولې وې. دغه ائتلاف پرون ویل چې وړ مشپې د پلازمینه صنعا په هغه سیمه کې چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده، د بالستیک میزایلو د توغولو ساحه په هوایي حملو کې ویجاړه کړې ده. د المسیره په نوم ټلویزیون چې پیرن پلو حوثی یغان پوری د تړلو ډلو لخوا چلول کیږي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د پلازمینې یوه استوګنیز ساحه ویشتل سوې ده. په همدې حال کې د سعودي عربستان دولتي اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه هوایي حملې په صنعا کې پر توجیه وړ پوځي اهداف سوي دي. په دې پیښه کې سمدلاسه د مرګ ژوبلې په اړه ځینې دي ویل سوي. ملګرو ملتونو تیر کال خبرداری ورکړی و چې یمن د نړۍ په سطحه له سختې قحطۍ سره مخامخ دی.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خداشه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحد ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د دوو اونیو په مخه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره د ژمي له رارسېدو مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال تر اوسه پورې د 6,8,000 بې ځایه شویو کسانو له ډلې له سپتمبر میاشتې راهیسې 1,9,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله بنده شوې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پیله 3,500 ماشومان په شری اخته شوي. د بختر دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي دي. پولانډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد نه د هیواد ته واوړي. د هیواد خبرداری ورکړی چې بیلاروس هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکه کې یو لړ 14 لک تر لږه 2 کسان وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې 14 پرون ماسپښین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونې او ری قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. په غور کې یو شمیر فرهنګیان د جام د منار د رنګېدو خبرداری ورکوي. د جام منار د نړۍ په کچه له خښتو جوړ شوی دوهم لوی برج دی. دا برج د ژمي له راتلو سره د سیلابونو او توپانونو تر ګواښ لاندې دی. طالبان وایي یونسکو د دې تاریخي برج د بیا رغونې په برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
د غور ولایت اوسیدونکی احمد شاه موحد تازه د منار جام د لیدو فرصت موندلی. نا امنیو د افغانستان په لویدیځ کې د دې برج لیدل مینوالو ته یو خیال بدل کړی و. احمد شاه د منار جام چې د نړۍ په کچه له خښتو جوړ شوی دوهم دنګ منار دی اوس هنی وران ویجاړ وضعیت ته اندېښمن دی. منار جام د افغانستان یو مهم تاریخي څلی او د یونسکو په لړلیک کې ثبت برج دی. احمد شاه وایي په تیرو دوو لسیزو کې یوازې یو ساتونکی دیوال د دې برج په لاندنۍ برخې جوړ شوی چې هغه هم بسنه نه کوي. هغه چې په خپل سترګو لیدلی وای د دې برج دننه برخ کې یو درس هم پیدا شوی چې ژر رغېدو ته اړتیا لري.
منار په داسې حال کې دی چې سخت زیان ورسېدلی. په تیرو کلونو کې نه پخواني حکومت او نه هم یونسکو چې دا ورسره ثبت دی هېڅ یې هم نه دي کړي او دا د دې لامل شوي چې منار له بل هر وخت څخه د خرابېدو خوا ته لاړ شي او لرې نه ده چې دا ونړېږي.
د غور ولایت له سقوط مخکې یو ځانګړی امنیتي ټیم چې د تاریخي آثارو سره بلد و د دې تاریخي برج ساتنه یې کوله. خو د سیمې خلک وایي اوس هیڅوک هم نشته. په غور ولایت کې مدني فعال وایي د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه د موټرو تګ راتګ او د دې برج شاوخوا ته د څاګانو ویستل هغه لاملونه دي چې ورځ تر بلې د منار جام شتون له جدي ګواښ سره مخ کوي.
موږ هیله لرو چې طالبان ژر تر ژره د منار د ساتلو او بیا رغولو لپاره یو ټیم راولېږي که هر څومره بې غوري وشي د منار د ړنګېدو ګواښ زیاتوي.
په نوی ډهلی کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دوهم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 3.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو. لرغونپوه نیک محمد مستمن چې له دې برج څخه یې تازه لیدنه کړې وضعیت یې د اندېښنې وړ ښیي.
ولی انتظار داریم که هم سازمان یونسکو و هم دولت فعلی افغانستان نظر به امنیت
موږ له یونسکو او د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غواړو چې سیمې ته یو پلاوی واستوي او د دې منار د بیا رغولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی باید د منار هغه بهرني اړخونه سم کړي او ځینې چې کله ورخېږي نو لوی لوی درزونه یې کړي. مهمه دا چې شمال خواته لکوک شوی هم دی
او راپیلای کې بالا میشن پیدا کرده و هم در قسمت شمال شرق کې حرکت کرده.
خو طالبان وایي چې یونسکو د دې برج پر رغولو او ساتلو کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په غور ولایت کې د طالبانو فرهنګي مسؤل عبدالحی زیم له یونسکو غواړي چې د منار جام د رغولو لپاره د $2 میلیون د شویو ژمنو په برخه کې اقدام وکړي ترڅو دغه جام له نړېدو خوندي شي.
همراه وزارت هم صحبت کردیم درباره منار جام و
لا وزارت او د منار جام له مسؤل سره می خبرې شوې دي. تر اوسه داسې یو مثبت ګام نه دی پورته شوی چې جام منار پرې جوړ شي. هغه بودیجه چې یونسکو موږ سره وعده کړې زموږ په واقع نه ده راکړل شوې ترڅو دغه منار پرې جوړ کړو.
تا فعلا در دسترس ما قرار نه گرفته کې منار جوړ کړو.
غور د افغانستان یو له غرنیزو او یخو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې سخت واورې کیږي. د احمد شاه موحد په ګډون د غور ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو خبرداري ورکوي که د منار جام درغولو لپاره ژر تر ژره او د واورې له ورښت مخکې راغنیز مواد انتقال نشي لرې نه ده چې دغه برج په نږدې راتلونکي کې نور هم ویجاړ او د ړنګېدو ګواښې ډېر شي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم لرو په دې پروګرام کې. خو راځئ چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغان یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پر شپې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لالوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړي د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شوګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپی وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې؟ په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 50 نفره را وباسل، سرونه نه وتنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا دی، کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دوکانونه مې تر کوي او د عادي دوکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 50-80 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړوکی دوکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دوکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوئ او مالک ته به هم ورکوئ او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدی دیوال پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو پر کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سرنامه دغه پیغام تاسو ته امانتن پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتن وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخ یو او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد علی و پادر هم ده هلمند گریش و لسالی سر سرغان لیک تر غلیم. ارجم بعد دری نیست تر مخصی ده گریش و لسالی ده سکوت خالت و نو ده جنگ پواخ که سبازار از ملکان و کورانی خالق طول و سبازار که واز طالبان و ده پخانی حکومت اسکر و خالق و نو پا دیو وقت که طالبان بازار تکرال چهار زای بوارن ده غلیمت پنامو بانی ده خلق سه شخصی شان اخستل چې دا د حکومت دی د خلکو شي شخصي موټر واخستل موټرسایکل یې ځینې واخیستل د مکتبو سي غالۍ او پرشونه او چوکۍ یې وړلې د خلکو سي ډېر شیان واخیستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرده خلک سلا کېږي د خلکو د کورو څخه یې شخصي شیان وایستل. دا د حکومت دی خلک خو نه وو یوازې طالبان او په بازار کې بل څوک نه وو شرم طالبان یو شران یو د خلک اصلاح خلک به ګرد خلک سلا کېږي او قانون مونږ ته رساري کېږي د یو سربستا کېږي او متا څنګه دا غو خی چې د تروس پر یو خلک مر وینو تروس پر وسلوال نه پاره مو سره یې نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پاره راوستل دی نه چا راغوښت دی. نو ولس وسم په دغه تمنا چې خپل حساب شان په لاس ورکړل شي او خپل حساب ورکړي دي.
السلام علیکم. جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دغه اړو نه وختنه کومه لازم ما پیغام ضرور نشو کې په تور خم کې ډیر زیات افغانان لټول شو دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي دغه مې دوی خپل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه سیف الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک یې چې بشر پیدا کړی دی بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود تور کې صحیح حقوق مسود تنور کو کفل کله ځینې تزر کله ځینې مصر قران باندې ایمان لوي دی قران مغوالو قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم. ما سلام ده زهیر دو ته ورزیږه ورور دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپل یا خی بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورخی دغه در سړي په لاس ورکی د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خو نه راغلی د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته باران دواله او یو بوجه ورکړي نور کړي واره ته باندې شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي شي نه رسیدي د خلکو ته د ملکي خلکو ته دغه خلک بالا لکه د سابق دغه چې اخی د خپل ورګور باندې تقسیمي دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي دغه دي سفر ورته صحیح چې په کورو کې ارسلي تخبل لاس ته ورسوي.
زده درنو همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم غټای دی لخوسنا. ګران همکارانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما نو ستړی شوی هم په دیوتان کې یو مکتب غم ډیر باندې بند کړو زما فیل باندې خاور وړول خو ما سره نړیوال کومک ونه کړو زای دې شواد نه ونه ونه بسلام ژوند ستړی شوی هم نور نه کوم نه لای مونږ کوم لای کېږي نو د کټ سترګو ژوند د هر څه دی وای مونږ به پر رقم ته حالت دی زه مو یې خو نور نه کېږي لمانه دا زما کورونا زه نه غواړم چې خپل کورونا برباده کړم زه هیله لرم زه راتلم کې لرم.
سلام نانی کې هله خې پر ځنه مې ومنه ګول ولی وطن یار يم اړیکه مې د پکتیا ولایت اړیوب زده نه نیولې ما مخ کې تاسو سره پیغام شریک کړه و چې د ازاري راډیو څخه په دلته ډېری کمزوري دي متاسفانه چې جوړی خيوري نه شوی هغه په اس دبليو کې اوس د سي څخه چوري ورکه شوی.
بله سلام علیکم زوت الحکیم خبرې کوم د کابل سره مې اړیکه نیولې ده وروره مې نظامي خلک یو څلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او چې په مې دلنا څور کړی ده څلور میاشتې کېږي چې بېکار یو هېڅ کار روزګار نه لرو هریانې چې څه وکړو نو موږ مجبوره کېږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته ولاړ شو موږ څه وکړو کار روزګار په افغانستان کې نه شته.
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه هم ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک ته مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي.
السلام علیکم عبدالعظیم از کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو په تور کارکوونکو باندې اول دوار سلام وایم او پس له سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام وو مخکې به کارتونه راکړه مسته هغه به نقدي پیسې وې نو موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپه کوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ انرا غایم د ټلیفون پر سیسه ټلیفون پر کرشه ام د هلمند څخه ور جان از مر پیغام دار دي چې زموږ مشکلات نه دغه نه ډیر سی وی دي چې دلته امارات تا دي کمین سوې دي مرشت دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي کوم څه قران ته مش په د بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړي تیار یاني نو مر څه دار سچ دي څو چاته ور څه چاته وځاړو راځي پر مشه تا نه ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من زکوانه خلق ته وکړي د خدای رودي مر فاتې د نور کورونه مسلمانان فاتې او موږ څنګه دی راغلي ولی دا څنګه پلان دی د خدای رودي تاسو ورته کور ته کور وګرځي د مسلمانان دړي بدل دي زه په خپل کسب په خدای کې په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار پر چا باندې وځو د خدای رودي.
سلام علیکم زه ابو کریم نمیرم دغه بشری مرستې کیږي هغه ټول د خوش خاله نه وشتکی د بل ځای یو خالق دی و مسکینان دي نو کارتونه ورجو کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دودی ولا کله ری خپل په کورو کې ناشته نو ورور د ګلور په چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وزیا کی هغه وسم هغه پیاس کو په ساتي هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خوارو غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی رمننه.
السلام علیکم زه خالد مهاجر به هلمند ولایت ګرم شین ولې سم شتا د پیغام ته ورکم ورکم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم ته ویښ ګل د چې دا نو چې په خلکو ته نور کول کیږي ما خلک باندې مشران صدا هیره ده چې کوم ته ویښ د سکي دی کوي دا د چې خلکو ته ورکول کیږي او کوم ته ویښ وځي کوي دی د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ورځيته هغه چې دوی ور سي د امني هم نه هم نه طالبان صدا هیره تر مخ دی خره حوزه ولا بخل حوزه کې سروي کول کله تر کله بغیر دی دل لیکن د امام څخه پښتنه کول چې تاسو هغوی کې مسح څو دی مرسي ما غوته ډیر کول دا زادر اوس څنګه هیله چې ما په غرمه شي
السلام علیکم د زابل ولایت د سرګي نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت سمره ستراتي مستنه رسي دې راځ په ماجد کې کښېني نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناشې و غوته مرستي ورکې نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره چې دل دی ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي دي دا مرسته کور ته کور دې پښتنه ورکې د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استبالا وې مرسته ورسه د مرستي ته چې پانته دي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ وروره خود دو خلق اکتر شنگ وکا ولی رغی کریه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راستولي وو. ځینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکار دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د ډبلیو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلي چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلې.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو له خوا هغه کې د بشپي د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی دی او د تیرو لسو کالو را په دی خوا هم هر کال دغه سرویدانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي. ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی. د یو بشري ادارې په توګه او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچا داسې ناڅاپه لوړه شي؟
بشری ادارہ دا وحید سیاسی ملفوظات، نظامی ملفوظات، اڑی کے روابط دین کے نظامی گڑھوں دخل ہوئی او نہ پکے داخل ہوگا زمن خدا کی آواز ہے کہ بشری مرست پورا سول دی اگر اڑمن و کسان ہوتا ہے چیلی اور تاڑتیاں لگے اگر کہ ہر چرتوی تر ہر بیرغ لان دے یا ہر چاکریت لان دے پر ہر سیمہ کے تاسو وګورئ. دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې مو تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه دپلې دي. په هغې کې ځینې سیمې ډېرې دپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنګونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره تر 6,000 خلک روزیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي او هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار دی. تاسو د افغانستان لویو ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوي دي. نو لاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې خو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. دی دی بازار کې د خوراکي توکو د راګولو توان یا کوم توانایي چې لرله لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بېلابېل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو ومومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. موږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې ډبلیو شپې نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو شپې په اړه زه خبرې وکړم، په هغه په دې معنا چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د لوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشت کې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشت کې تر هغې لا زیات. او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر نږدې اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. موږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي، تر څو یو څه د پیسېدونکي بشري ناورین نه
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ؟ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضا مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشمي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا نه کومک وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا به تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دوی ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضا موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امانی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی، څنګه یې تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
په دغه ورځو کې د بشپي په سازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بشپي دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې، هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته وینې چې په د ډبلیو شپي مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغې شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا بې وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اوري، بیا ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بېوزلي خلک چې اړمن دي هغه لیستو کې شامل شوی دی.
د دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. او ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او راځي ولرئ.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پژوندۍ پڼ خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي.
ساعت 9